سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاس ته راډیو نه اوري زموږ د دې پروګرام ډیره برخه د روغتیا ژوند ستمنې خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې تکرار خبرېږي خود راغې وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو حکومت په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه تنه په عام محضر کې په درو وهلي د طالبانو د سترې محکمې په خبر پڼه کې چې نن دوشنبې د جنوري 15 خبره شوې راغلي یوه ښځه په کابل کې د نامشروع اړیکو په تور او یو نارینه په بلخ ولایت کې د زنا په تور په 9 درو وهل شوې دي د طالبانو حکومت په 13 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 10 کسان په محضر کې په درو وهلي دي د طالبانو سترې محکمې له دې وړاندې ویلي وو چې په 2015 کال کې شپږ تنه اعدام او یو زور یو سلاتل لس نور کسان د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوي دي ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې په محضر کې سزاوې بندې کړي دغو سازمانونو د طالبانو لخوا علني سزا له ټولو بشري او انساني حقونو او اصولو سرغړونه یاده کړې ده پاکستان او چین یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ټول شموله سیاسي چوکاټ رامنځته او منځلارې پالیسي غوره کړي په خبر پاڼه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبې خبره کړې راغلي د پاکستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په بیجنګ کې په خبرو اترو کې له طالبانو غوښتي چې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره دې د تایید وړ کار وکړي د هود او چارواکو ویلي له نړیوالې ټولنې سره به په ګډه د طالبانو حکومت وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي چوکاټ رامنځته کړي تر اوسه د طالبانو حکومت د چین او پاکستان وروستیو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې یې په ځلونو ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد په ضد نه کارول کیږي او په حکومت کې ټول لږکیو ته ځای ورکړل شوی دی بل پلوه پاکستان له مودو راهیسې دا لري چې په دې هیواد کې د نامنۍ سرچینې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی که چیرته د مظاهره کوونکو ځپلو ته دوام ورکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي هغه د څرګندونې پرون یکشنبې ناوخته د فوربن ون په الوتکه کې له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې د ټرمپ په ټکو کې ایران د پخوا په څېر د خلکو وژنه پیل کړې د امریکا له سخت غبرګون سره به مخ شي د ټرمپ دا خبرې په داسې حال کې دي چې په ایران کې مظاهرې 9 ورځې ته غځېدلې راپورونه ویډیوګانې ښیي چې تېره شپه د تهران په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه شوي د مظاهره چیانو پولیسو ترمنځ دا خو ډب راپورونه هم ورکړل شوي په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهره کوونکو اوښکې بهوونکي ګاز کاروي په ایران کې دا مظاهرې د تېرې یکشنبې په ورځ د ایراني پولیسو په بخښنې سره د ایراني پیسو و ریال د بې ساري راښکته کېدو له کبله په تهران کې پایله وروسته نورو ښارونو ته وغځېدې او د بنګله دېش د کرکټ ملي لوبډله د 2018 کال د کرکټ شلوریز نړیوال جام لپاره هند ته سفر نه کوي د بنګله دېش کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي داسې نه ښکاري چې په هند کې دی د بنګله دېش لوبغاړي خوندي وي دغه کرکټ بورډ د نړیواله شورا څخه غوښتي دي چې د بنګله دېش لوبې دې په هند کې نه ترسره کیږي د بنګله دېش کرکټ بورډ دا پریکړه د هند کرکټ بورډ او پی پی ایل سیالیو کې د کلکتا رایټ نایز لوبډلې لخوا د بنګله دېشي لوبغاړي مصطفی الرحمن د لرې کېدو په غبرګون کې کړې د هندي رسنیو د ادعاو له مخې په دې وروستیو کې په بنګله دېش کې له هندوانو سره توپیري چلند او پر هغوی تشدد زیات شوی تر اوسه د کرکټ نړیوال شورا د بنګله دېش د غوښتنې ته ځواب ورکړی نه دی د کرکټ شلوریز نړیوال جام په روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنګله دېش لوبې په کلکتا او ممبۍ ښارونو کې پلان شوی دی
روغتیا د ژوند شتمني
صحت او زندګي
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانګ زای خرغلاست وایم ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او له بده مرغه ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد د بندونو لکه کېدو او د بدن له دردونو کړیږي. په ځانګړي توګه سپینګیری او سپینسرې ماشومان او هغه کسان چې لاس او پښې یا زنګنونه یې په نور وختو کې ژوبل شوي او هډوکې له پخوا هم درد لري. نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمي په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولی شي له خلکو سره مرستې وکړي. په نننی پروګرام کې د عمومي جراحۍ متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ میلمه ده. دای د هیواد په جنوب ختیځ ژوند کې د عمومي جراحۍ او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي. د خوست تر څنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري. هغه د جګړې په معالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو حساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړې دي. ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې. اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د تاسو طریقې د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه نیکی هیله. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخه وي او همدا ډول د کافی اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي د تودوخې کمښت زیات وي ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په وجله او لري پرتو منطقو کې او کرانیو منطقو کې کله دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موثقین اشخاص دي چې هغوی سن یې زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دي او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځ ته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي. د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې، یا لکه د پام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کندو په بندونو کې د هغوی کومه هغه عضروف چې وي دغه پوستی پروسس باندې اختوي، نو په دې موسمو خلکو او کزنانا دي او کمرګنا دردونه زیات وي. ولی استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم ایمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري یا مثلا لکه بعض ماشومان کې هم په سی حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومان کې هم درد پیدا کېدلی شي. خو زیاتره درد په مشرانو موسم خلک کې پیدا کیږي. علت یې هم دا ده چې دغه موسم خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکو هغه نرمل حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ته راځي او د هغوی هغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسیس ته راځي. نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، په اصطلاح عام اصطلاح به ووایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه یې وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس د ناروغانو ته چې موسم دي عمر زیاته دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب،
د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ دینو وطنوالو کمنټونه کړي وو. لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم یې، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مغوښتل چې هغوی ته هم ځواب ورکړي په همدې اول کې. مننه.
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زمون په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، مونږ د تپو تیلی بي استلاح کې تیریتي ممرجنی تمایو یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کېدل. ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري، نو دغه ناروغان زیاتره وخت د ارماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي، هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلی، ذاکر آریان په نوم، چې د عراق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي؟ اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي. همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه دي؟ خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې دغه علت څه بلل کیږي؟
د عراقنسا درد چې مونږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو، دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغروب څلورمې پنځمې او د پنځمې سپون مغروب ترمنځ چې کوم شیاکیک نرو یا عصب راغلی ده، اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخه وي، کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د مونږ ورته دغه ورانه سره ورانه سره درد راځي او لاندې شپې ته انترګوتو پورې د دې اوږد مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږد عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي چې کلکوالی شخوالی مونږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو، کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي، دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین تېر شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایسار کی ونیسي. کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي، د فشار د وجه دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي، او همدا علت ده چې ځینې وخت د عراقي نصاب حالاتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کوئ. مشکوله یعنې د ګرمو اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کوئ تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي، د دې وجه نه دردونه زیات وي، او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي. عضلات دې ته عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول طی کړي. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت یې همدا د عضلاتو شخوالی کلکوالی دی.
بله، مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي رادیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري، نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کوو، دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصا هغو کسانو کې چې مخکې دغسې دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، د عمومی جرای یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له ده سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي. نو اوس یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کلرئ؟ مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه، سلامت اوسئ، مهرباني سه.
خدای دې خوشاله کړي تاسو مې جناب اوریدونکو. عبدالحاد اتل هم د هلمند ولایت څخه، ډاکټر صاحب تم د شپګېډي ګډي سلامونه وایم. ستانکزی صاحب محترم ډېر شایسته او په زړه پورې موضوع مو ټاکلې ده، خدای پاک مو خوشاله کړي. سپی الله ستانکزی صاحب محترم، زه موږ یې واجانی ادی ده، نو بیخي ډېر وخت کېږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباده ډاکټران ته بیولې ده. نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګنونه یې درد کوي، دغسې دغه د ټوله بندونه، که د لاسو بندونه وي که د پښو بندونه وي، ټوله درد کوي. موږ د خدای تر آباده دوا ستانکزی صاحب محترمه په کړي دي، حتی کندهار ولایت مومند روغتون ته بیولې ده. د خدای تر آباده پیسې موږ مثلا په دا دوا ورکړي دي، خو بدبخته نه در وسه نتیجه نه ده ورکړې. نو زما د ډاکټر صاحب محترمه ته دا غوښتنه ده چې مثلا څه وکړو دغه جانې ادې دپاره، د تداوی دپاره، که چیرې چیرې تاسو یو دوا را شویست، مثلا تاسو خپل مرکز مې تر وشوی چې حالت یې درولو، دوای مې ډېرې باندې کړې دي، خو در وسه نتیجه نه ده ورکړې. ستانکزی صاحب محترمه،
بله مننه کوم. ډاکټر صاحب ستاسو غږ واورید. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که ځواب دوی ته لرئ ورکوئ.
ستانکزی صاحب د عبدالحی ورور غږ مې واورید، د ستونزه مې واورید. نو دا چې په خام مونږ دلته ذکر وکړو چې مشران او مؤسسین خلکو کې هغوی کا زنانه دي او کمردنه دي، دردونه پکې زیات پیدا کېږي. خدا چې دی د ټول وجود د بندونو او مفاصلو درد لري. نو عبدالحی ورور ته به زه دومره ووایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کېږي، نو مخکې بې مخکې نه د هغې تشخیص په کار ده. د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بخت را شي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، یا نور د هډوکو د بندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتویډ آرترایټس ده، مثلا انټي سپلیزین فاکتور لوړوالی ده، دغه لري، یا یوریکیسس لوړوالی ده. نو کله چې دغه معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص نه وروسته درملنه کېږي. انشاءالله الله به خیر کړي، درملنه به کېږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص نه وروسته حتماً خپل دوا لري، الله تعالی شفا ورکوي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل کاسم دی، ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلي، نعمت الله منګل، چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي څو ورځې کېږي، او علت یې څه کېدای شي؟ د پښتنه کړې اتمن د پښې پلا ښایي.
مثلا ورته به دومره ووایي چې دغه پلا د اشیل وتر چې ورته وایي د پاپ یا د پندی قسمت شا طرفه موقعیت لري، دې ته دغه کوم اشیل وتر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیاتیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دغه هم د ژمې په موسم کې یو علت یې همدغه د شاخي کلکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې چې درد کوي. یوازې علت یې همدا د ژمې د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي، علت یې دای ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره د مقایسه کې که چېرته پکې لنډوالی موجود و، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډېر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت اخلي، نو که چېرته کمه اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي، د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي پکې درد پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې دې وجې نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شاټنس دې وجې یا د کم مخ لنډوالي دې وجې منځ ته راځي.
بله، یو بل کامنټ به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیو په رابطه باندې چې هغه به وکړم. د ازادي روډ په فیسبوک کې البته دوی کامنټ کړی و چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړی. البته دی اډوکو دی درد د مخنیوي لپاره منځوري دی. مننه.
خیر ته څنګه چې زابط خان ورو ته ښه موضوع مطرح کړی دا سوال کړی دا هغه ناروغان چې د اډوکو درد لري د هغوی اسانه درملنه ناروغان کولی شي که هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو زیاتره زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګه کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي. نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، اسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي. نو همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنه کې ډېر اهم رول لري.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو د ویټامینو او تغذیه په رابطه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط ده چې عمرونه لږ څه زیات وي، اکثر ډاکتران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو همدغه یوازې ټابلیټونه دي، کلسیمي همدغه خوری، نور څه هغه نشته. او د دوی د دې تر څنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لږ څه بدردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم یې ډېر خرابوي او نور نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې همدغه دواګانې دي که نه نور 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 څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبود لري، که څه هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیمونو ټابلیټونه خوري دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي، درسته خبره ده. خو دغه ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختم د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ ستاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت همدا ده چې هغوی آزادې فضا ته نشي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نشي تللی، هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدا خواړه استعمال کړي لکه پخوا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمونږ وطنوال شاید دی باندې وروسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي بولم چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتقا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات زمونږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه، د مستو نه، د دغو شیانو نه استفاده وکړي ترڅو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
مننه ډاکټر صاحب. صبرای، د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو وکړه، کومې نښې شته چې سړی وپوهېږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دغه ناروغانو نوکان ماتیږي او غاښونه د دغو خلکو غاښونه رژیږي پوست یې خړ او سپېری او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کم وکړي اکثره وخت د دغه ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیټاني وایي او یو قسم راټولېږي داسې راغونجېږي هغه چې په زیات اندازه کمبوت وکړي داسې لږ لږ کمبوت کوي هغې سره د نوکانو ماتېدل دي د غاښونو ماتېدل دي د پوستکي سپېروالی دی
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وسلم په 2013 نه را په دی خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای مننه چې دغه پروګرام ته راغله. البته بل مسله دا ده چې د ژمي په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثره زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي. سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمي لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورت بیا نو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړې لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه باید که غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي والګی او زکام نور او بیا وروسته درغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
او تنظیم صاحب تاسو ډېر خوشی ته اشاره وکړه. زمون خلک اکثره ځوانان دي یا ځینې دي پخا منګ عمر خلک دي دوی همدې حالت ته یا دې ساړه حالت ته دومره توجه نه کوي. هغې سره بې پروايي کوي لکه تاسو چې مخکې وویل چې دوی ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا اور ابي دا پيتري شي کې ورته وايي کلان دي باندې نه تنه استفاده کوي. دا د ساړه په حالت کې لکه مخ کې چې ادول ورشوه د دې شاتي دردونه د ارکونی ست دردونه د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګ د دې نه علاوه لکه تاسو ته اشاره وکړه چې هغه وایرسي ناروغي دي هغه هم هغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي ښه ونه ساتي ځان نو هغه هم په مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي باید د کلوي تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته بیا هم فال پیدا کېږي. بیا نو ځینې خلک وایي چې د دې لپاره به اقتصادي مشکلات وي او موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي. په دې خبره بد هم ښکاره نه شم. په لیلام څه شیو کې ارزانه پیدا کېږي، اسانه پیدا کېږي، باید هغوی حتمن دغه مکسیرانه او دریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي. او کله چې موقع درلوده او لمر و په آسمان کې وریځې نه وي المر په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب، یو بل خبر هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري، خو دا درد به ډیر جدي نه وي، اما په مرور د زمان به د هډوکیو د نورو عضلاتو تیشیو رګونو کارو خرابوي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته به ریکاور کیږي. کوم حالات کې ښه ده چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخوړل شي؟
مفاصلو کې یا دی اډو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري، نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي، ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي، مرضی واقعات بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوس دی برخه ته لاړ شو، مرضی افتون برخه ته نږدې چې دا موضوع ډیره بل خاطر دی او ډیره پیچلی او اوږده کیږي. نو لاند به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې وښودلی شي تر څو د هغې د مخته د درد مخته تګ مخنیوی وکړلی شي، او که چېرته بېغورې پرېږدي وخت کې تېر شي په مرور کې زمان سره، لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي اوسټیوپوروسیس زمان سره، مثلا ځینو وختونو کې که ضربه یې لیدلې وي امکان لري اوسټیومالي پیدا شي چې زمونږ عام خلک ورته ویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي. نو دینه حدا د چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق کدا واو او نو او ډاکټر کوم هدایت کول دی هغه دی پاره کوم کمپلینټ یا اتره تطبیقول هغه استعمال کې دا ډېر ښه.
منه ډاکټر صاحب، په افغانستان کې په کورونو کې اکثر خزي زموږ خويندې او ورونه خويندې او مورګانې میندې دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عامه اصطلاح څو تشته کالی وي چې دوی مینځي، شپږو تشته کالی وي یا څو لس دولس جوړې کالی، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبر ده، او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي، کله به اوبه ګرمې وي کله به سړې وي، بیا به دا اواري غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره غده، او اکثر ښځې چې کله کالی مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي، او وایي چې دوه درې ورځې تلم دغه درد بیا کړیږي. هغه ته د تاسو مشوره څه ده چې بلاخره څه وکړي چې دردونه لږ څه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لري، او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او له سوځېدو شکایت ولري؟
بله سنیزه صاحب، دغه سي ناروغان خو هم شته، وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته. اکثره داسې ناروغان چې هغه ځان ته پام نه کوي، لکه تاسو ویل چې د ورځې اتلس جوړه کالي وینځي، ماشین هم نه وي، برق هم نه وي، دی دې کې خویم د تا او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار هم دی لاسو باندې وینځل کوي، د دې نه موږ ناروغان هم لرو، دې ته په بندونو کې یو پړسوب پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي یا ګنګلیانکسیس پیدا کېږي، د بندونو کومه پرده چې دا اکثر وخت د زیات فشار د وجې نه اثیری کېږي، د هغې مایع بهر ته راوځي، هلته یو سیس جوړوي، ګلوله شکله برمدګي پیدا کېږي چې موږ ته مراجعه کوي چې داسې مسله ده. نو د دې ښه طریقه دا ده، ځینې وخت به ګرمې اوبه وي، ځینې وخت به نه وي، نو ښه طریقه یې دا ده چې زموږ او تاسو په ټولنه کې باید خویندې دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لس جوړه کالي په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نه وي وایي نه وینځي، هغه په وقفهیي شکل یو یو دوه جوړه کالي په وقفهیي ډول وینځي، او کله چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کالي د وینځلو نه پرهیز کوي، ځان دې ګرموي، بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفهیي شکل کالي وینځي. ټول د پیوزل نه ویني.
ډاکټر صاحب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبرې مو راسره وکړې. مهمه خبرې وي په ژمي کې د اډوکو او په درد او اړوند ناروغي وغږېدلې. له تاسو اوریدونکو مننه کوم. البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریاس نوری د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصلې خبرې کړې دي.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کیږي، مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې، تاسو چیرې زیږیدلی یاست؟ لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحبزاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 14 کاله مې اغیسره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکی مسؤل په صفت مې د اروپایي نړیوال شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومیده د اغیسره مې کار کړی دی د ماشومانو لپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار اتحادیې رئیس پاتې شوم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې په دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټي کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرره شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین ټروپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه په وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سي یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلی ده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شویم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤل پاتې شویم او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې
باندې. لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
د ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومانو سره به لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې وه او زه ډیر کوچنی وم، هغې سره شفخانې ته لاړم او کله مې چې هلته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم، نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدلی.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عامې روغتیا په برخه کې کړی دی. کره شوده د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی، په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زبایت په عامیانه اصطلاح تاسو ته ویم چې واکسین خپل نیم ژوند دی موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او د هغه په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل ښیي، او د هغه عکس العمل په نتیجه کې د هغه اخیستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې د هغه په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومانو لپاره، د لویانو لپاره، حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې دی د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني،
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې
رازم یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي، یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور دیړې، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده، او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینې یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډېر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډېر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی، یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% هلته موږ دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، موږ خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړې ده او په ناروغیو باندې به دغه ته موږ نه ګرو.
کولی شئ د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي؟
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د ینې یا د ځیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا، خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه مړ شوی دي. منګ استاد تقریبا 40 پنځوس کاله د مخه د دې او بریکونه ډیر زیات وو او ډیر خلک زمونږ کوچنیان د دې نه مړه شوي. بل توره ټوخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسینونو کې شامل دی. تیتانوس ضد واکسین دی. تاسو پوهیږئ هغه میندې چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي، هغه میندې چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوې ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا دې کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پنځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتون لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د اسالات څخه، د سترګو د ړندېدو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه سټریپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندوستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سي وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخالقه کوي. چې دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی، او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
خو
نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه کیږي.
بله،
او په ډیر لوړ لګښت سره.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هم هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډیرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډیر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی؟ او که چیرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې واکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوال هم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې؟ منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلفې کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلو نه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن دې د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي که د هر عمل لکولې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی دی او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته دی د پولیو د مرض د انتقال په خاطر. تاسې ګوري چې اوس په جرمني کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا هغه جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمني کې اوس په چاپیریال کې تثبیته شوې ده هغه د افغانستان نه و او د مرضونه سرحد نه پیژني. نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تېر بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه ډبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه سی یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې منګه د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سردخونی دي د پر لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نشنل ملی کلچاینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پوری ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي که د مثبت 2 نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینې ناشنل نه حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالیو ته د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کېږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدېږي
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نورو هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډېر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې پخپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کېږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5 موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په سطحه باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي بعض ماشومان کې نور خارښت ابسي دانه او هغه اختلاطات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري خوشبختانه خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری ثبت شوی نه دی چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي او دغه لږ اختلاطات نمونه لکه تب زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرنی نو موږ د واکسینونو د پټګټ کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي نو کېدای شي دا غي صحي د منتنوالي لوجنه کله چې تل زر کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي نو دغه اختلاطات پکشته په لوړه کچه اختلاطات هم شته چې شدید ایمرجنسی او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی نه پټیټا فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عامې روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډېر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډېر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضې موضوعات نور دي خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټولې نړۍ ژوند دی وژغوره او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې دا چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی لپاره چې خلک پی پوره پوه شي زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په ماغه رشته کې غرق دی، ماغه پسې مصروف دی.
پواز که نده بیانو درد لینشو ما ساده مای